اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چش کیږي استفاده کیږي. هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطره نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولی شو چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو، استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ستاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیکه نښه ولیکئ. دوهم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ درېیم سوال د ګرانو زده کوونکو، وایي هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کښې منځته راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیزابونه او الکلي، چې د څلور اویایمې څپې څخه پیل تر څلور اتیایمې څپې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو تیزاب او الکلي وپېژنو چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کېږي. تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده چې د معنا یې تریووالی دی، یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپله د تریووالی یا د تروش په معنا درده. چې خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پېژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل سي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کښې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کېږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، الکلي پېژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې دا د الکلی کلمه خپل یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلی چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکې ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلی خپله د همدغې الکلی چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو، چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلی بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثره الکلی یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکسایډ درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي، او په عین وخت کښې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو، چې خپله د الکلی ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو، د دوی خوندونه نه کتل کېږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلی استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای سي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسې، ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې شنه لګېږي، کیدای سي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړېږي او یا هم تخریبېږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دي خپله دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې، یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو څاڅکي په لتمس کاغذ باندې وشندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي، وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي، پوهیږو چې هغه تیزاب ده. تاسو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپېژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي، او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کښې، که چیرې دوی وګورو، موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کښې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بېرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کښې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کښې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي. یعنی کیدای سي چې په اوبلونو محللونو کښې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي، نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپله یو تیزابي خاصیت لري. اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدېږي، په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلیګان په نظر کښې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کښې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګانې په اوبلن محلول کښې په هایدروکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدروکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدروکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور مادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. نزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ کیدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي. د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي او په عین وخت کښې بېرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر درای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر درای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چشکیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کیږي او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کړي او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي، نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. نازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوه شو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کیږي، یعنې څه پوهیږو چې دا تیزاب دي او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغېزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي چې کله موږ او تاسو ویل چې لتمس کاغذ باندې کچیری مثال سور رنگ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب او کچیری شین رنگ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی سو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي او مصنوعي رنګونه هم شتون لري هغه لکه فینول فیتالین میتایل اورنج او یا هم د تیزابو او الکلیو دا چې دي کولی سي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي واوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزابونو لرونکې ده د لیمو جوس ده چې د سترک تیزابو درلودونکې ده ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخني خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي الکلیګانې دي د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي کلسیم هایدروکساید د سمنټو په جوړولو کښې د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زیات استعمال لري زو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ او صحتمند به یاستئ زه دیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګې د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه چې د دو پنځوسمې صفې څخه پیل اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري دریم څپرکی اتم لوست ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کیدل یا هم کارول کیدل راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو چې استرونه هم یو نوع عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلیدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه بیا هم همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون اکسیجن یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده او بیا هم همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه را تکوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولی سو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولی سو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استرفیکشن تعامل په نوم سره هم یادولی سو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړې ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړې، چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استرفیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کېږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر سو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتې وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله، موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمه پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایي چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت. نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه، په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیوانی واز کی چمو راو تاسو لرو لکه ستارین دی بیوتارین دی او دا سینور دی همیشه مو راو تاسو ویل چی دوی پا جامیز شکل سره مندل کیجی کچیر مو راو تاسو اولین غوری تا دیر شو فا اولین غوری کی مو راو تاسو لرو چی دانو غوری چی دی خپل یو کسم مایی غوری دی چی دا غیر مشبو شحمی تیزابو یعنی اولیک اسید چی خپل دا دوی ترمه دو گونه اشتراکی اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب د ګلسرین د تعامل څخه کولای سو چې لاسته راوړو دا مایع غوړي چې دی دوی د لېږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو وویله چې د لېږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلس په شتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوی غوړي دی چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړو او دا مارجین چې د خپل د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتو اضافه کوو، چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کیږي چې د دې څخه باید په کومه اندازه استفاده وشي او یعنی استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او پتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اویلین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کښې موږ کولای سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د د هغه بوی د مینځه وړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کښې د مختلفو ښکلو عطري مواد او رنګ پکښې اضافه کړو چې مختلف رنګونه او مختلف خوشبویي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالیو مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالیو مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالو د کالو د منځلو صابون چې د فاویګ شي د دې لپاره چې یعنی کالی په منځل کیږي یو ارزان قیمت اتر استفاده کړو او د سوډیم هایدروکساید مقدار هم پکې زیات وو په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده ایسترونه څه ډول مشتقات دي. دوهم سوال واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنې او نو څلرم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالیو مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې تېر درس کښې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و او دغس ترتیب سره د دوی الکتروني جوړښت و آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شعه څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعه وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولی شو چې موږ او تاسو د دوی اټمي شوه پیدا کړو او آیوني شوه پیدا کړو. او د عنصرونو اټمي شوه چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چېرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټمي شعه چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویېږي، ولکشته څنګه بیا مخ پر پرته خواته د دوی هغه د اټمی شوا چې د چشکیږي په فل پسې ډول کوچنی کیږي یعنی کمیږي هلامل چشتي لامل دا دی چې د عنصرونو اټمی نمبر ټاکلو قیمتونو لپاره خوا څخه مخ شته خواته زیات کیږي او د الکترونیک قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خواته لوړیږي او اټومي شوهه یې هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شوه له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه ورشي خواته کوچنی او برعکس د ښي نه او کیڼې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آینی شوا او اټمی شوا او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټمی شوا چشکیږي لویږي خو لامل څه شی دی لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکترونیک قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شوي دي راټول سوي دي راجذب سوي دي نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي لکه څنګه چې تاسو په کولای سئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای سو چې موږ او تاسو اټومي شوه او آیني شوه په همدې طریقې سره لاسته راوړو تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شوه وایو چې د وندروالز شوه بیا هغه شوه ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شوه وایو تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي د دوو اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شوه وایو چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی یعنی نیمه فاصله د څه ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروال فاصلې څخه ده چې شوه څخه ده چې دا دی خپله دلته د شوه یا د فاصلې نمایندګي کوي او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولنسي شوه هم لرو که چیرې وګورو کوولنسي شوه بیا داسې تعریف وو که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شوه چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولنسي شوه وایو چې کوولنسي شوه ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ دغه فاصله مخکې د وندروالز دا مکمله فاصله وه د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولنسي شوه وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره کولی شئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شوه او آیني شوه د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خواته کمیږي او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه وچپ طرف ته زیاتیږي یو د بل برعکس دي په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شوه لویه ده تر اټومي شوه او اټومي شوه بیا خپله لویه ده تر کیتوني شوه یعنی آیوني شوه تر چا تر اټومي شوه لویه ده او کیتوني شوه بیا نسبت چا ته اټومي شوه ته کوچنی ده او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع لویږي او هر څومره چې د اټوم مثبت چارج ډیریږي نو شعاع یې هم ورسره څه شي کیږي کوچنی کیږي یعنې د یو د بل سره څه شي دي مستقیماً متناسب دي هر څومره چې منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع ډیریږي خو هر څومره چې مثبت چارج ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع یې څه شي کیږي کوچنی کیږي او د بل سره مستقیما متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره، موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شوا یا منفي چارج یې څش کېږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوا څش کېږي لویېږي. او په همدې اساس راسئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو. د دوی ترمنځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوا یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره یې اټومي شوا څش کېږي کوچنی کېږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه، داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو هغه اټومي شعا او آیوني شعا راسو. اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو مختلف ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي، چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم څه شي غلیان درجه یې څه شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي. او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیماب څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم، نیکل او مګنیزیم د دوی سره څه جوړوي؟ الیازونه جوړوي. چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي. او ځینې نور عنصرونه لکه کروم، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم او اوسپنه، دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو ویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې د دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که زه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هون د قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې، او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید څه شي ډک سي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کېدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د
قاعده پر بنسټ باندې د اس لور بیټال څخه لوړوي، نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک شي، نو بیا باید د ډي په اوربیټال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بې ثباته دي نسبت اس ته بی ثبات دی، چې له اس څخه چې څو بی ثبات څو خو په عمل کې داسې نه ده، یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کې د ډي الکترونونو د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نښتی دي، او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای سي چې موږ او تاسو خپله په نظري ډول سره هم ووینو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني، موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کړي، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه دوه پیشپار، درې اس دوه، درې پیشپار، څلور اس دوه، درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي، لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوه مالت کښې تاسو ګورئ دلته همهغه ده، خو ماز دلته د اس په اوربیټال کښې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپار لرو. په درېیم حالت کښې کله چې موږ او تاسو وویله چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، په درېیم حالت کښې بیا ټول عیننه هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کښې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی، درې ډي پنځه سو.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خپریږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.